ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಕ್ರಾನು ರಿದುನ್ಕ ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್ ದಾ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಟಿವ ರೇಡಿಯೋ ನೆ ನಂದ ಕಾಲ್ ದೋದರಶ್ ಪಾಡ ಸಮ್ ದ ಜುಲೈ ದ ಮ್ಯಾಶ್ಟೆ ನುಲ್ಲ ಸಮನೇಟ ಅವದನ ಹೆ ವರಜ್ ದಾ ವಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದ ಮಾಸ್ಕೋತನ ನಹ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ಅದ್ನಿ ಮೇ ಅವದಲ್ ತಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಕರ್ಮೆ ದೋಲಸ್ ಬಜಿ ಶಿವಿ ದಿ ಪದೇ ಪರವನ ಕೆ ದರ್ತ ಅಜಾರ್ ಬಾಪ್ ಮೆಹಮೂದ್ ಹರ್ ಕಲೆ ವಾಯಮ್ ಅವಡುಂ ಬೆ ಸ್ತಾಸು ಪಾಮ್ ರಾಗರ್ಜು ದೋಸ್ ವಕ್ತ ದ ತಾಜಾ ಖಬರುನು ಸರ್ಟಕುತಾಮ್ ಮದ್ಬಾತಿ ರಪುಟುನ ವಾಯ್ ತುರ್ಕಿ ಸದರ್ ತೈಯಬ್ ಅರ್ದವಾನ್ ಹುಕುಮತ್ ದ ನಾಕಾಮಾ ಕುದತಾ ಪತೋರ್ ಕೆ ಪಹೆವಾತ್ ಕೆ ದನನ ಲಕ್ತರ್ ಲಗ ಅತಲ್ ಲಜ್ಜರಾ ಪೋಸ್ ಪುಲಿಸ್ ಔ ದ ಅದ್ಲಿ ಖಲಕ್ ನಿಬಲಿ ದಿ ತುರ್ಕಿ ದ ಅಮರಿಕೇನಾ ಫತೇವುಲ್ಲಾ ಗೋಲೆನ್ ಪ ರಸ್ಮಿ ಥೋಗ ತುರ್ಕಿ ತದ ಹವಾಲ ಕೌಲ ವಕ್ತನ ಹಮ್ ಕಡೆ
وی اوس هم 100% لکه په دې کلیر نه دي چې یاره زمونږه پوزیشن چې کوم دی هغه بالکل زور طرف ته تللی دی ځکه چې نن هم چې کوم دی په ټولونو کې کسان نیوښې وی دي
دلته امریکا کې د ریپبلیکن ګوند غونډې پرون په سیاسي تګلارو کې په اختلاف پیل شوی خو د پارټۍ ټول غړي په دې متفق وو چې اسلامي مذهبي توندلاري د امریکې دښمنان دي د ګوند نامزد صدر ډونلډ ټرمپ میرمن میلینا ټرمپ په خپل وینا کې خپل خاوند یو مهربانه سړی یاد کړی او د پاکستان یو ځانګړي عدالت د پخوانی پوزي جرنل او صدر پرویز مشرف د بینک کاته تړلو او جایدادونه د حکومت په ملکیت کې داخستلو امر کړي د هغه مشرف وکیل وای دوی با په دې حق له عدالت ته ورځي خبرونه د تفصیل سره امریکا او د غربي نړۍ د مشرانو لخوا نیوکو وروسته د ترکی وزیر اعظم بنیالی یلدرم ولستا خواست کړی دی چې د ناکامۍ کودتا بدله دی د حکومت نه ناخلی نوموړي وویل د قانون مطابق چلیدونکو هیواد کې داسې قسمه احساسات نه دي ساتل پکار یلدرم په دې موقع د یووالي خبره وکړه د پاکستان یو ځانګړي عدالت د پخوانی پوزي جرنل او صدر پرویز مشرف د بینک کاته تړلو او جایدادونه د حکومت په ملکیت کې داخستلو امر کړی دی عدالت د پخوانی پوزي صدر په خلاف د غداري د مقدمه اوریدنه کوي د قاضیانو درې کسیزه بینچ دا امر په دې کړی چې دوی ګڼي د غداري مقدمه کې د پرله پسې د نوټیسونو باوجود د هاغلی مشرف عدالت ته نه دی پیش شوی د مارچ په میاشت کې یو صوبایي عدالت مشرف ته د علاج لپاره د پاکستان نه د بهر للو اجازت ورکړې وو او بیا سپریم کورټ هم دا فیصله پر ځای ساتلې ده دا هغلی مشرف وکیل وای دوی به په دې حق له عدالت سره رابطه کوي د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی فاټا ټریبیونل ته د ډاکټر شکیل افریدی په حق له معلومات ورکړې دي ډاکټر شکیل افریدی کال 2011 کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن ابټاباد خار کې د وژنې وروسته نیول شوی وو د باندې تور وو چې د اسامه بن لادن درک لګولو کې د امریکې استخباراتو سره مرسته کړې وه وروسته په دوی د وسلوالو سره د اړیکو تورونه هم لګول شوي وو د ده یو وکیل هم وژل شوی دی پولیټیکل انتظامیه دته د وسلوالو سره د تړون په تور کې سزا هم اورولې وه اوس ټریبیونل ته د معلوماتو وروسته اورېدنه د اګست په 13 نیټه ټاکلې شوې ده خو د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر نسیم وای ډیره کمه تمه ده چې اورېدنه به هم په دې نیټه وشي او نړیوال خبرونه د فلپاین د خارجه چارو وزیر ویلي دي چې حکومت یې د سویلي چین په شخړه د چین لخوا د خبرو اترو وړاندیز رد کړی دی ځکه چې چین تیره هفته په دې مسله د یو بین الاقوامي منځګړي عدالت فیصله نه ده منلې کومه چې د خبرو اترو بنیاد جوړېدی شوه د مالیې نړیوال فنډ یا IMF د یورپی اتحاد نه د برتانیې د وتلو وروسته د یو غیر یقیني صورتحال له وجې د نړۍ د اقتصادي ترقۍ شرح د راتلونکي دوه کالو لپاره راکمه کړې ده IMF وایي دوی اوس تمه لري چې د نړۍ د 1.9 ملکونو ټول پیداوار به راتلونکي کال 3.1% سره ترقی کوي دا د اپریل په میاشت کې د جاري شوي اندازو نه 0.1% کم دی د امریکې پر راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې د ریپبلیکن پارټۍ د امکاني امیدوار ډونلډ ټرمپ کوربدانې میلینا ټرمپ خپل یو بیان کې د خپل خاوند ډیر صفت کړی دی او ویلی دی چې د یو داسې مشر دی چې امریکا کې بدلون راوستی شي نن د ریپبلیکن د کنونشن دویمه ورځ ده شمالي کوریا د دریو بیلستیک میزایلو ازماینه کړې ده د جنوبي کوریا لخوا د تات په نوم د میزایلو دفاعي نظام د پرځای کولو وروسته تیره هفته شمالي کوریا د جوابي کاروای دړکه ورکړې وه امریکا او جنوبی کوریا دواړه وای چې پیانگ یانگ تیر د نهه پورس د سکډ یا د روډونګ میزایلو ازماینه کړې ده. دا میزایل د 500 نه تر 600 کیلومتر پورې لری هدف په نښه کولی شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سي نه غوږ وې. اوس وخت شوی دی څنګه مو چې تاسو ته وړاندې ویلو د کالو خان خبر او رپورټ تاسو د ریاض حسین نه اوریده. موږ وې چې د پښتنو د اصل نسب په حق لباندې به بیروس خان صاحب د ډیوه ریډیو زموږ همکار راځي پروګرام کې به خبرې اترې کوي. بیروس صاحب په خیر راغلی.
ډیره مننه. خوشحاله سر باب صاحب،
ډیره مننه. پرون مې په ټویټر باندې خبر کته، یو ټویټ چا کړی و ویل چې د لیډی ریډینګ د هسپتال نوم د ای دی په نوم بدلول پکار دي. نو ډاکټر تکیب ورته په جواب کې لیکلو ک دومره خلکو ته سہولت یا چاته احترام کول غواړي نو بل هسپتال جوړ کړي، خلکو ته فائدہ وشي. دا نوم د تاریخ په خپل ځای قائم وساته. د اصل نسب په حق لته خبرې کوي، سمره ضروری وي چې دغه اتلانو نمونه د دغه زینو نه تاریخي سوزونه په ځای پاتې شي.
ارباب صاحب څنګه ډیر مننه کوم. یو ځل بیا د لیډینګ هسپتال شو دغه د وایسرای د هند وایسرای دغه میرمنه چې وا لیډی ریډینګ دا وی په خبر تر اغلی و نو دا په اس باندې سوره و او هغه اس په ګڼه کې چرته اوتره ده. دا دغه نه پری وته او دا خوک شو. نو چې کله دا خوک شو نو صرف د ګورا پوزیانو د پاره یا د ګورا افسرانو د پاره اسپیټال وو په دغه کینټ په دې ایریا کې، بل په خبر کې د عامو ولست لپاره اسپیټال نو دې ته چې کله ځکه دا بیا او مغه د ګورو اسپیټال ته یوړه او کېدلې شي دا سی ایم ایچ وو نو یا کېدې شي بل وو خو لیډرینګ نو. بیا چې کله هغه ریټایر شو وایسرا دې دا هغه د ریټایرمنټ نه پس بیا په خپلو پیسو رااله او په هغه وخت کې 250,000 دي کسونه روپۍ یادي چې په هغه باندې دې د لیډرینګ اسپیټال دا کار بنیاد شروع کو. هغه دا په زړه کې پخه کړې و چې ګندې دی ولسته بز یو هسپتال پریدم. نو که انګریزان په دغه باندې قابض وو یو کالونی و خو د دغه مرمنې دا نن د پیښور ده. اخو نن نشته، نن د پیښور د ټولو لوی هسپتال چې کوم دی هغه د لیډینګ هسپتال دی. نو دغه د هغې په یاد کې په کار ده چې اوساتل شي. د هغې یو مینه ده کړې ده د پیښور سره د سیمې سره. د ایدی سیب څومره چې تعلق دی نو ډېر هسپتالونو ته حاجت ته ضرورت دی. ضروري نه چې په پیښور کې دی، په ټانګ کې جوړ کړو ایدی په نوم کې، په ډېر اسمل خان کې جوړ کړي ایدی په نوم، په کرک کې جوړ کړي ایدی په نوم کې، غواړي
وزیرستان کې جوړ کړي،
وزیرستان کې جوړ کړي، په باجوړ کې جوړ کړي، په بنیر کې جوړ کړي، په لږ غن په اریپور کې جوړ کړي، په مانسیرا کې جوړ کړي، د ټول په کوهستان کې جوړ کړي. دغه به خدمت کوي د خلکو نو او د ایدی په نوم کې یونیورسټي دغه په نوم باندې جوړ کړي، کالج دغه په نوم باندې، داسې داسې ادارې چې هغې نه د ولس ته د ولس بچو ته د ولس نسلونو ته فایده ورسېږي.
کنینګم پارک نه چې څوک نه دی خبر، کنینګم پارک نه دی خبر،
وګوره کنینګم پارک په نوم باندې او هغه کنینګم دلته چې دغه پارک جوړ کړی نو باید چې دغه په هغه یاد کې پاتې شي، ځکه چې نور داسې دغه شته ودانی شته، نور داسې یادګارونه شته چې د نورو په نومونو باندې دي. نو او لکه اوس مونږ
پیروس صاحب او بخیر ډېر په منځ کې کته کوم، ځکه چې تاسو ملمانه هم راغلي دي او زه اکثر په تاسو نه وخت واخلم ونی سم تاسو یقینا تاسو پروګرام ډېر ضروري او هر موضوع چې راونی سي تاریخ په او د پښتنو تاریخ وی ډېر خبرې پکې دي شي خو نور وخت مو ناخله ما تاسو خپل موضوع اوس جاری وساته.
ډېر مننه. او د کالو خان ذکر مو کو دغه بم پکې راځي که خیر دي دا ورته مو پکې راځو.
خوشو ده تغواړو جی.
ډېر مننه. ځکه چې د مغول دور دی نو مو پکې لګیاو په دغه کې اوس خو د انګريز دور ته هم سلګ ډېر ښه. ګران اوریدونکو سلامونه احترامونه. زمونږ نن د پښتنو د اصل په نسل په موضوع باندې خبرونه بیا دوامدار ده. زمونږ سره زمونږ خواږه درانه مشران تحقیق کوونکي لیکونکي او په پښتنو مین د کابل نه حبیب الله رفیع صاحب ملګری شوی دی. حبیب الله رفیع صاحب تاسو ته په خیر راغلی ویم.
سلامت و خیر یوسی. زم سلامونه وایم ټول درانه اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام. ستاسو مشه د پیښور نه را سره زمونږ بل خوږ درون مشر دانشور سعد الله جان برق صاحب ملګری شوی دی. برق صاحب په خیر راغلی. ستاسو مشه
سلامونه تاسو ته. نو دغه دا ورته دنت ته
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام زمرات لره. او د اسلام آباد نه را سره زمون د نوی نسل یو نمائنده تاریخ زو دا چې دا به انشاء الله دا مونږ تاریخ جوړونکي دي او تاریخ لیکونکي دي. نو او ځکه دوی د دغې خپلې سیمې د دغې خپلو خلکو د خپلو خلکو په تاریخ پسې ملا تړلې ده. د دغې ځوان کول په نمایندګۍ باندې ډاکټر رفیع الله خان صاحب ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشې، په خیر راغلی. ډاکټر صاحب غږ ماته نه رارسي. ښه، د ډاکټر صاحب غږ خو راځي نه؟ که زما غږ درځي ډاکټر صاحب تاسو ته؟ ښه، ما ته د ډاکټر صاحب غږ نه راځي، خو تر څو چې ما ته د ډاکټر صاحب غږ راشي. ښه، ډاکټر صاحب لا زموږ سره نه دی ملګری شوی، نو هغه ته انتظار کوو. ښه، خو د دې خپرونې د شروع کېدونو مخکې غواړم، ما سره یو پلار دی چې هغه جتمن دی، هغه د خپل ماشوم زوی دی، هغه د زوی نوم مصطفی دی چې 15 کاله عمر دی او د جلال آباد په پوهنتون شفاخانه کې بستر دی. دغه ماشوم وایي چې د ده چې کوم رنځ دی هغه یو واکسین هغه ته په میاشت کې ضرورت کیږي، غالبا چې د کینسر یو قسم دی او په هغې باندې د هغه ژوند ښه وي، ګزارې پ کېږي. کله چې نوي بیا نو دغه پلار وس نه لري. د ده محمد امل مخلص نوم دی، دی هم د ننګرهار د یو ولسوالۍ سره تعلق لري. که څوک کولی شي نو دا یو د خیر کار دی، نیک کار دی او غالبا وایي چې څه د میاشت کې د 100,000 روپو پورې خرچه پې راځي. زه غواړم دغه نمبر د هغه د پلار تاسو ته درکم، که څوک کولی شي په دغه نږدې کې ورسره، نو دغه نمبر د ځان سره نوشته کوي، دغه نوټ کوي، په خپله تحقیق وکوي چې دغه ماشوم په دغه پوهنتون شفاخانه کې که بستر وي واقعي د دې حاجتمند وي، د پلار یې وس نه کیږي، نو کولی شي که خدای وس درکړی وي دا نیک کار هم دی، یو د انسان د ژوند بچ کول هم دي. د دغه محمد امل مخلص صاحب د ټلیفون شمیره چې ده هغه د افغانستان کوډ خو تاسو ته معلوم دی چې 93 یا 93 دی. د ټلیفون شمیره ده 85023209 9378502209. کولی شي چې که څوک غواړي دغه مرسته وکړي نو دغه نمره د زمونږ د همکاري نهید سحر سره ده. تاسو هغې ته په خپله ټلیفون کولی شئ، نمره ته هم اخیستی شئ. که چانې ورودرې ګران اورېدونکو، ورځو خپلې موضوع ته. حبیبالله رفیع صاحب او برق صاحب، مونږ په تېره خپرونه کې په دې باندې خبرې کولی شي. ډاکټر رفیع الله خان صاحب په آخره کې چې دا ویلو د انګریز د راتلو سره، یعنی د کالونیز جوړېدو سره، یو څه دا هم راغلی دی چې څه ترقي راغلې ده. مثال په طور لکه به دا وایي چې بجلی جوړه شوې ده، مثال په طور وایي چې ریل راغلې ده، مثال په طور هسپتال جوړ شوی دی، مثال په طور دغه شانتي د سکولونو د کالجونو ذکر به وکړو، د اسلامي کالج ذکر به وکړو. دغه هم د دغه دور یو غټه اداره ده چې موږ ته پاتې ده. خو د دې سره سره بیا هغوی د خلکو نه ساخست دي ازادۍ، په دې باندې هم خبرې اترې کوو. په دې باندې خبرې کوو چې اوس افغانستان کې د ادارو جوړېدل چې دي، که خیر هغه پیل شوي دي او د بادشاهۍ نه اوس د بادشاهت نه او د ډکټیټرشپ نه افغانستان جمهوریت ته اوړېدلی دی، او جمهوریت چې پخیږي مضبوطیږي وخت نیسي، ځکه دا صرف د سر شمیرل د ووټ شمیرل نه دي، دا د خلکو رویه ده، د خلکو سوچ دی او فکر دی، د خلکو پوهه ده چې ولې ووټ ورکي، چا ته ووټ ورکي، په څه ووټ ورکي او خلک ته په څه ووټ واخلي. نو په دې باندې به هم خبرې اترې کوو. خو زه غواړم چې د هغه افغانستان ذکر بیا وکړو چې کله دا کمزوری افغانستان و، د زارې روس لخوا پې د یو خوا نه زور و، د برطانیا د برټش برطانیا لخوا نه پې، یعنی د پاس نه پې، که ووایو چې د زارې روس او د دې خوا نه د ښکته نه پې، د انډیا برټش یعنی برطانیا، نو افغانستان په منځ کې یو وړوکی افغانستان او بیا هم افغانستان یعنی خپله بقا موند ساتلې ده، خپله دفاع کړې ده. نن افغانستان چې کومه دی، دا هم د هغه کوششونو، د هغه افغانانو، د قهرمانانو، د هغوی په مړانه باندې ساتل شوی دی. ولی په عبدالرحمن خان باندې دغه نیوکی چې عبدالرحمن خان خود انګریز نماینده و ځکه مجبور شو چې هغه د ډیورن کرخې ته سر کېښود. ولی دغه په اړه باندې ډېر خلک دغه وایي چې د ډیورن کرخه هغه نه ده منلې ځکه متواتر د افغانستان حکومتونو او د افغانستان که بادشاه و که د افغانستان صدر و او که اوس یو جمهوري صدر دی که مخکې د دې نه په بل رنګ کې و هغوی هم نه دي منلي. دې ته به راځو چې د ډیورن کرخه نن بیا په خصوصي توګه د هغې ذکر کوو. خو دلته کې د دې نه مخکې به دا وایو چې سیکانو پېښور نیولې و، سیکانو پسې انګریزان راغلل. د پېښور نه معنه دا ده چې دا ویلي ورته وایي، پېښور ویلي چې څه ته وایي، یعنې دا پوره د پېښور ویلي به ورته وایو، دره ورته وایو، وادي ورته وایو، چې په هغې کې دا فراخه ځمکه چې د پښتونخوا دې خوا طرف ته ده دا ده، نو دا وایي د هغې په لاس ورغلې ده. د خو څومره موده و، څنګه څنګه و، دا ټول به هم ذکر کوو تر جمروده پورې د هغوی دغه د لاندې و. خو زه غواړم چې دغه ته ورشم، حبیبالله رفیع صاحب ته په دې خصوصي توګه باندې ورشم چې که موږ د افغانستان د بادشاهي ذکر وکړو، بادشاهان خو پکې ناست و، او دا به هم وایو کېدلی شي دننه په افغانستان کې امن و قبیلې او قامونه یو بل ته نیغ په نیغه که نه وي راپاسېدلي. خو د هغه چې کومه دی ترقي د افغانستان په هغه لیول نه ده شوې په بادشاهت کې، اوس چې لکه هغې ته کوم ضرورت و اړتیا وه. ښه زموږ سره زمونږ ماچرنګ تاسو وختي ویلو ډاکټر رفیع الله خان صاحب، زمونږ د ځوان کل نماینده، زمونږ دانشور، زمونږ سره ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب، رفیع الله خان صاحب، ستړي مشئ. وعلیکم السلام. حبیبالله رفیع صاحب، نو په دغه ستاسو نظر غواړم.
خبره دا ده چې انګریزان په 1909 کې په موجوده افغانستان را ننوتل، پېښور سکانو نیولی و او دوی تشاو او د سکانو په ګډه دوی په افغانستان را ننوتل. په افغانستان کې په لومړۍ جګړه کې دوی ماتې وخوړه، 8 کاله یې خواري وکړه چې یو ځل بیا افغانستان ته راشي. لیکن په دې وخت کې موږ تاسو د پښتنو په اصلو نسل خبرې کوو، د پښتو په باب خبرې کوو. په دې دوره کې یو حکومت د انګریزانو د راتګ د دوهم ځل راتګ نه مخکې د امیر شېر علي خان حکومت و. د امیر شېر علي خان حکومت ته د پښتنو یوه لوی نابغه سید جمال الدین افغان یوه نقشه ورکړې وه چې په هغو کې پښتو ژبه باید د سرکار ژبه وي، د دولت ژبه وي، د ریاست ژبه وي، او په عین حال کې یو اخبار باید افغانستان ولري چې هغه د شمس النهار په نامه وو. همداراز په افغانستان کې اصلي مکتبونه، سکولونه جوړ شول، په افغانستان کې مطبعه راغله، په افغانستان کې پوستي ټیکټ د پوستي باندې چې لګېږي دغه رواج شو. نو په دې اساس یو ډېر ښه نوزت راغلی و په افغانستان کې، او د افغانستان دوه ښوونځي مکتبونه جوړ شول، یو د عسکري لپاره او بل هم د ملکي زده کړو لپاره. د عسکري ښوونځي هلکان د دې لپاره روزل کېدل چې د هېواد د پولو ساتنه وکړي، او د ملکي شاګردان د دې لپاره روزل کېدل چې د افغانستان د عقیدې چې اسلام دی یغو دفاع وکړي. د په دې ترتیب یو لوی نهضت را روان و، لوی نهضت شروع شوی و، او د پښتو ژبه سرکاري ژبه شوه او نظامي ژبه شوه. د عسکري منصبدارانو دپاره، د ملکي مشرانو دپاره په پښتو کې نومونه وټاکل شول چې دا سراج شمس النهار چاپ کړي دي. مثلا لوی ټول مختار د صدر اعظم لپاره و، د وزیر اعظم لپاره. لوی میان د باندې هغه د باندنیو چارو وزیر و، لوی میان د غرونو هغه د کورنیو چارو وزیر و. یوه کابینه جوړه شوه، د دې خلکو نومونه په پښتو کې کېښودل شول، او په څنګ کې د عسکري لپاره د څه قوماندې چې په عسکري کې دي دا ټولې د انګریزي نه پښتو ته راواړولې شوې. مثلا خای ګیر، سکین ګیر، یعنی شي خواته را وګرځه، کینې خواته را وګرځه، پښه په ځای ودرېږه، دغه کماندی او دغه په پښتو کې جوړ شول چې د هغې ورځې نه تر ننه پورې را روان دي. یعنی پښتو د امیر شېر علي خان په وخت کې په 1303 کال کې د افغانستان نظامی او رسمي ژبه شوه. دا یو ډیر لوی انکشاف او یو لوی کار و. لیکن کله چې په 1308 کې انګریزانو په افغانستان دوهم ځل تیری وکړ، امیر شېر علي خان رانسکور شو، اخبار بند شو، هغه ښوونځي چې جوړ شوي وو هغه بند شول، هغه نهضت چې شروع شوی وو هغه له منځه ولاړ. په دې اساس موږ د انګریزانو هېڅ هم نه دي کړي، څه چې شوي وو هغه هم د منځه ولاړل. او په دې ترتیب انګریزانو فقط په افغانستان کې، په موجوده افغانستان کې ورانی کړي، بربادي کړي، هڅه یې کوله چې قومونه سره وجنګوي، لیکن دوی بریالي نه شول. ځکه د افغانستان قومونه په ګډه د انګریز په مقابل کې راولاړ شوي وو او مقابله یې ورسره کوله. په همدې ترتیب کې د میوند لویه جګړه وشوه. د میوند په جګړه کې تقریبا د انګریزانو 2000 لښکر یوه ورځ مړ شو. د دې نه وروسته انګریزانو دا وپتیله چې نور به په افغانستان کې مستقیمه مداخله نه کوي. هماغه و چې دوی د عبدالرحمن خان سره خبرې وکړي، هغه ته وویل چې ته به پاچاوي زموږ تر لاس لاندې به وي، موږ د افغانستان نه وځو بیا نه راځو، لیکن ته به زموږ سره ملګری وي، ستا خارجي پالیسي به زموږ سره وي او په کورنیو چارو کې آزاد یې. هماغه و چې عبدالرحمن خان په کورني لیول ډېر ضابط او ظالم سړی و، هر څوک به هر په وړه جرم لوی جزاګانې ورکول کېدې، لیکن په خارجي سطحه د انګریزانو خولې ته ناست و، څه به چې انګریزانو ورته ویل هغه به یې کول. په دې ترتیب انګریزانو زموږ هغه یو نهضت چې شروع شوی و د علامه سید جمال الدین افغان عقیده دا وه چې مسلمانان باید لومړی د داخلي استبداد سره وجنګېږي او دوهم د خارجي سامراج سره. نو دغه زمینه خرابه شوه او بالاخره انګریزانو هغه حکومت د منځه یووړ او د عبدالرحمن خان د حکومت په راتلو هغه پروګرامونه ټول د منځه ولاړل. لیکن بیا هم په عسکري کې د پښتو ژبې زده کړه دوام وکړ او د عبدالرحمن خان په وخت کې هم د پښتو قماندو زده کړو کتابونه ولیکل شول او دا سلسله پسې را روانه وه. کله چې عبدالرحمن خان مړ شو، د ده زوی امیر حبیب الله خان پاچا شو. امیر حبیب الله خان یو لوی کار چې وکړ هغه په افغانستان کې حبیبیه مدرسه وه چې جوړه یې کړه. دا یو عصري ښوونځی و، یو عصري سکول و چې په دې کې د هندوستان په لیول کتابونه ویل کېدل، د احمد شاه رضواني کتابونه چې د لاهور کالج ته لیکلي وو هغه هم په دې ښوونځي کې لوستل کېدل او پښتو درسي ژبه شوه، رسمي ژبه شوه. او په دې ترتیب د پښتو لپاره کار وشو. یو ځل بیا د سراج الاخبار په نامه اخبار راووت، په هغو کې پښتو شعرونه نشرېدل، لیکن انګریزانو نه خوښول، ځکه چې په هغو شعرونو کې خلک آزادۍ ته هڅول کېدل، د انګریزانو ایستلو ته هڅول کېدل. خصوصا په لومړۍ نړیواله جګړه کې چې انګریزان ډېر خراب شوي وو او جرمني ورسره جګړه کوله، د افغانستان شاعرانو او ادیبانو د جرمني د بریالیتوب لپاره شعرونه لیکل او د انګریز ماته یې غوښته. نه، انګریز په دې اخبار فشار واچاوه چې پښتو شعرونه باید چاپ نه کړي، ځکه دوی ویرېدل چې دا پښتو شعرونه په خیبر پښتونخوا کې هم خلک لولي، هغوی هم راپارېږي. او واقعا په دې وخت کې پښتانه دلته او هلته ټول د انګریز په وړاندې راپارېدلي وو، راپاڅېدلي وو، د انګریز سره مبارزه کوله او د انګریز په ضد یې شعرونه ویل او خلک یې راویښول او هڅول یې پاڅول یې چې د انګریز نه خپلواکي ترلاسه کړي او ازادي ترلاسه کړي. نو په دې اساس د انګریز په وړاندې یو ادبي نهضت، یو ادبي انقلاب راولاړ شوی و چې په نتیجه کې انګریزان بالاخره د افغانستان خپلواکي ترلاسه شوه. انګریزانو د افغانستان خپلواکي ومنله او په دې تړون کې چې د افغانانو سره کړه په دې کې لیکل شوی چې انګریزان افغانستان دی یو خپلواک او آزاد هیواد پایس پیژني.
خ او به خیر مونږ به وړه شانته دمه واخلو ځکه چې د خکاری ده چې د حبیب الله رفیع صاحب ټلیفون قطع شوی دی تر هغه پورې به مونږ سره هغه بیا ملګری شي مونږ به وړه شانته دمه واخلو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. خو غواړی مونږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
ګران اوریدونکو ډیو ریډیو سره حبیب الله رفیع صاحب زما غږ تاسو درځي؟
بالکل.
او به خیستاسو ستاسو غږ پکې زمونږ نه غیب شوی او نو ښه او به خیستاسو خبره په منځ کې تاسو د عمدغه خپل خبره کوله.
نو زه نه پوهیم چې کومه ځای تاسو اورېدلی دي. ما وویل چې حبیبي لیسه جوړه شوه په هغو کې پښتو رسمي ژبه وه او په هغو کې د امیر احمد شاه رضواني هغه کتابونه چې د لاهور کالج ته یې لیکلي وو هغه هم پکې لوستل کېدل او دلته مولوي سالم احمد هم درسي کتابونه جوړ کړل. په دې ترتیب اخبار هم رامنځته شو سراج الاخبار. سراج الاخبار هم پښتو شعرونه د ازادۍ شعارونه نشرول چې په انګریزانو کې نه لګېدل او هغه د وخت پاچا ته چې تر لاس لاندې وو امر وکړ چې پښتو شعرونه د سراج الاخبار کې نه خپریږي. لیکن د سراج الاخبار مدیر چې د ازادۍ لپاره د هیواد د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوله په دې غلی نه شو. هغه یو څه وخت غلی وو بیا یو ځل غږ راپورته کړ یو انقلابي شعر به چاپ کړ او د برطانوي هند په حکومت به اور بل شو. هغوی ویرېدل چې دا شعرونه به خیبر پختونخوا خلک راپاڅوي او موږ به مشکلاتو سره مخامخ شو. واقعا په هغې وخت کې د لارو بارو پښتنو غږ یو وو او د هغه د انګریز وتل او د انګریز سیمې نه وتل او د ازادۍ ترلاسه کول وو. نو په دې اساس دې لړۍ دوام وکړ څو په 1919 کال کې همدې انقلابی مبارزه همدې ادبي مبارزه رنگ راو. افغانانو د خپلواکۍ جګړه وکړه د انګریزانو سره. انګریزان مات شول د افغانستان سره متارکه وکړه او د افغانستان ازادي ومنله. کوم قرارداد چې د انګریزانو د افغانستان د حکومت د حضرت امان الله خان په مشرۍ شوی په هغه کې انګریزانو لیکلي دي چې افغانستان آزاد او خپلواک هیواد دی او موږ په همدې حیثیت پیژنو. او په عین حال کې هغه قراردادونه چې د انګریز او افغانستان ترمنځ شوي هغه ټول لغوه دي. یعنی په دې برخه کې که د ډیورنډ تړون شوی هم وي هغه هم لغوه شوی او نور هم د انګریزانو کوم داسې تړون چې هغه د افغانستان خاوره وساتي دا نه دی شوی او دا ټول د منځه تللي. لیکن انګریزانو په خپل زور هغه خاوري چې په 1938 کې د لاهور د تړون په وسیله بیلې کړي وي په 1938 کې د ګندمک د تړون په وسیله بیلې کړي وي او په 1939 کې د ډیورنډ د تړون په وسیله بیلې کړي وي هغه ټولې د ځان سره وساتلې.
اوس همدغه تبرازو ځکه چې دغه د ډیورنډ کرخه خو تاسو پکې د سید جمال الدین افغان ذکر وکړو د هغه نه خو به وایي چې د سلطنتونه به تیرېدل د هغې به هم ذکر کوو په خپل وخت باندې او بیا دا برخ صاحب زه غواړم چې تاسو پیم هغه وکړي د انګریز په دور کې څنګه چې حبیبالله رفیع صاحب وویل سیکو د سیک پشا انګریز سیک مطلب پنجاب او د انګریز په پوز کې د ټولو غټه برخه نن هم د پاکستان د پوز چې کومه ده د هغه یو تسلسل دی خو د انګریز سره زیاتره خلک چې کوم دي د هند یا پنجابي او یا ګورکاو او په دې باندې هم هغه پکار ده خبره چې دا هم یو وسله و یو قسمه یو ټول هغه استعمالو د
ښه کوزه د دې موضوعاتو باندې د څه نشو ویل تاسو د افغانستان په خبرو کې
جیو نو رفیع الله خان صاحب خو په تېره خپرونه کې دا ویلي وو چې د دغې یو لکه هغې ټکی استعمال کنټروورشل ګڼي، متنازعه خبره ده هم ده چې دا کالونیز کې جوړ شوي دي، دا انګریز دلته راغلی دی، نو ورسره څه د ترقۍ کارونه هم راغلي دي، او دغه سره سره بیا که دا وایي چې د خلکو نه د دې په بدل کې اخیستي څه دي. نو رفیع الله خان صاحب که تاسو دغه خبره لکه په مخکې بوزئ، د حبیب الله رفیع صاحب دا وویل چې انګریز کله افغانستان ته راغی، افغانستان یې ونیو په څنګه څه شکل کې چې وو، نو که نیغ په نیغه او که بیا هغه وو د یعنی سوتو چې انډایرکټ وو، خو افغانستان کې ترقی نه بلکې که ترقی طرف ته افغانستان ته نو هغه هم ودرولی دی. دلته کې بیا د پښتونخوا دې برخې ته چې راشو، که چیرې دغه ترقی وه نو ولې بیا تاسو هم ذکر کړو چې د فقیر اے پی په شانتې خلک راپاسیږي په وزیرستان کې، او د مومندو تزی یا د حاجی صاحب تورنګزی چې دی دی مسله، خو د دې دواړو مسله دغه چې کوم دی تحریک، هغه د باچا خان د غیر مسله تحریک په نسبت باندې نن هغه په تاریخ کې هغه شانتي یعنی یادونه خو به ضرور کېږي د پښتنو اتلان دي، خو د باچا خان د عدم تشدد تحریک نن که هغه شانتي نه دی، خو په هغه دور کې د انګریز خلاف دی یو کامیاب تحریک ګڼل کېږي، ولې دغه خلک بیا راپاسېدل؟
انګریزانو دلته راتګ دی د پښتنو یا د نورو قومونو چې کوم دی مبارزه ده، د هغې چې کوم د ازادۍ لپاره کوم سټرګل دی، دا ټول څیزونه دا د یو ډېر غټ عمل د یو ډېر غټ تاریخي او کلتوري او سیاسي عملونو حصه ده. او زما په خیال که دا مونږ په دغه پوره یو پس منظر کې وګورو، نو په دې حساب د دې بیا چې کوم یو مینینګ دی او یو پوره هغه پوره پوره وضاحت دی، نو هغه او دا د دې د مختلف وضاحتونه اصلي شي. نولسمه صدۍ چې کومه ده په تاریخ کې، په انساني تاریخ کې، د دنیا په تاریخ کې، نو دا ډېره اهمه ده. د هغې وجه دا ده چې په دې دور کې چې کوم دی، نو که څه مونږ کالونیالیزم وایو، کالونیالیزم چې کوم دی دا خپل پیک ته په دې دور کې رسیدلی دی په نولسمه صدۍ کې، او په هغې کې ظاهره خبره ده د پښتنو علاقې یا افغانستان چې کوم دی، انډیا چې کوم وه دا هغه ټایم، نو دا هم د دغه دنیایي تاریخ چې کوم دی کوم چې روان دی، کوم عملیات چې کېږي د هغې نه بهر نه دي. نو په دې کې که څه هم سیاسي مبارزې شوي وي، که کلتوري سپریشن یا د هغې چې کوم دا جوړل دي د کلتورونو دغه شوي وي، که نور څه داسې ځینې شوي وي، نو ظاهره خبره ده د هغې د یو بل سره کنکشن شته دی. انګریزان راغلل، یوازې انګریزان نه، نور قومونه هم راغلل د یوروپ دلته کې، او مختلفې علاقې چې کوم دي هغه قبضه کړې. نو دې ټول عمل ته چې کوم دی په تاریخ کې مونږ دا ګریټ ګیم یا یو لویه لوبه چې کوم ده دغه په نوم باندې څېړنه، دا ګریټ ګیم چې کوم دی دا خو تاسو هم پته ده ټولو خلکو ته پته ده چې بنیادي طور په دې خطه کې چې کوم دی د دوو دوه لویو قومونو یا امپایر په منځ کې وو، چې هغې کې یو طرف ته دغه برطانیا ده او بل طرف ته چې کوم دی هغه روس دی. په دې نولسمه صدۍ کې او بیا د شلمې صدۍ په اولو لسیزو کې یا په اوله نیمایي کې، نو په دې کې د افغانستان حیثیت چې کوم دی، نو پښتنو او یا د دې علاقې د خلکو د هغه ټایم ان ډبلیو ایس سي چې هغې ته هغې څه ته وویل دغه سرحدي صوبه نن سبا خیبر پښتونخوا، نو دا ټولې د دې هر څه حصه ده. او ظاهره خبره ده چې دا ګریټ ګیم چې کوم دا د یو طرفه د روس تر طرفه هغوی راخوځېدل، او دیو خو چې کوم دی د انډیا د طرفه انګریزانو دغه طرف ته مغرب طرف ته یعنی افغانستان طرف ته سنټرل ایشیا طرف ته چې دی د خپل دغه خوځښتونه کول، په دې کې د دې دواړو طرف ته کوم دی، نو دا سیاسي عمل چې کوم دی دا د دې په منځ کې دا کوم سټرګل دی، نو دې ته یو کلتوري بڼه هم ورکړې وه، او هغه دا څه و چې دې دا سیزونه چې کوم دی هغه جسټیفای کول چې دې دا چې کوم عمل کوي، کوم پرمختګ کوي، کوم خوځښتونه کوي، نو دا دا جایز دی ولی جایز دی چې څنګه دا خلک کم دی یورپین کم دی یا انګریزان کم دی او خوتیروس کم دی نو دا په کلتوري تور کم دی دا ډېر پرمختللي خلک دي او د دې سره سیولایزیشن دي او تهذیب دي او کوم چې لوکل خلک دي یا د یورپ نه بهر خلک دي نو هغه چې کوم دي په کلتوري توګه باندې په کلتوري تور هغه پاتې خلک دي او هغه تغییر لپاره باغو یو ټکی استعمالولو چې باربیرین نو دا باربیرین دي او دا اوس د دې منګه مخکې به ذکر هم کړی چې وایټ مین برلن چې کوم دي دا د انګریزانو یا د یورپیانو اخلاقی ذمہ داری د سیولایزیشن د دې دنیا دا باربریان خلک دا وحشیان خلک دا چې کوم دي دا تهذیب یافته کی دې سب باندې دا د سیاسي عمل له د امپایر بیلډینګ عمل له چې کوم دي هغه یو جسټیفیکیشن وګتو په یو کلتوري باندې کې ټیسټ کړو او د دې مطلب و سایډ یو دا یا وو خپل سیاسي مقاصد ته تفسیر کول زموږ د چدل ته خلک چې نه هغه وحشیان ثابتول او دا غي چې کوم دی د قبضه کول د دې سیولایزینګ میشن وایلو چې دا دغه دی په دې دغه چې کوم دی عمل کې تیرې بنیادی شی چې کوم دی هغه د دواړو امپایر د روس او د برتانیې په خپلو کې کوم دغه یو تاسو لوان دی نو دا دی برتانیې چې کوم هغه د انډیا د دفاع په حواله باندې کوم دی همیشه د پاره د روسي طرفه په خطر کې و او هغه مختلفه پالیسي ټایم په ټایم کې کم دي هغه به جوړېدلې دا پالیسي دلته نه جوړېدلې په انډیا کې خدا به الته په برتانیا کې خپل جوړېدلې اول ته چې کم دا وو دغه دوه قسمه یا درې قسمه دغه کم پولیټیکل یا سیاسي طاقتونه چې هغه په حکومتونو کې به چینجز راغلو نو باید حکومتونو به یو قسم پالیسي سپورټ کولی باید به بل قسم کولی لکه په هغه کې زموږ سره چې کوم دی دوه اهم پروګرامونه څه دي یو تمن وایو فارورډ پالیسي فارورډ پالیسي دا و چې یاره تاسو زه په مخه افغانستان سنټرال ایشیا طرف ته او روس چې کوم دی هغه چې دا لري راځي نو دا مطلب تاسو په دې باندې چې کوم دی دا به کنټین کوي یا ودروي چې تاسو هم پر مخ روان یې دي او افغانستان باندې چې کوم دا بدري حمله شوې دي نو دا د دې فارورډ پالیسي نتیجه ده هغه ته دا قبایلی علاقو چې راغلي دي دا هم د دې فارورډ پالیسي نتیجه ده او په دې کې د اقوا طرفه کوم دي روس راتللو روس هم د سنټرال ایشیا مختلفې علاقې ته کوم دي هغه په دې دغه باندې قبضه کولې چې دا څنګه وحشیان خلک دي او دا زموږ طرفه بارډر دي او کدا مونږه قبضه کوو نو دا زموږ تهذیب ته زموږ سیولایزیشن ته کوم دي یو مستقله خطر ده او کې دې شي چې اني ټایم دې زمونږه د لکه پرابلم دې هم او پرابلم جوړول هم شي نو په دې سب دا زمونږه حق دې چې مونږ دې قبضه کو او د دې قبضه کولو لازمي نتیجه به د دې پروګرام ته هدا و چې دا خلک به مونږه تهذیب یافته کو اوس دا شی دې چې دا غ طرف په روسيان نه جوړ ورو دا مختلفې ازادي اساسي چې کوم دې قبضه کوي د دې طرف انګريزان دي او دا ټول دا ګریټ ګیم دی دا انګریزانو په اړه باندې د برتانیې په اړه مو وی چې دوه قسم پالیسي دي او فارورډ ده او فارورډ پالیسي چې دغه به دغه قسم مشکلات هغه ته پیښ شو د کمی چې حبیب الله رفیع صاحب ذکر وکړو بار بار د افغانستان په اړه نو الکه چې کم مخالف یا اپوزیشن بولو نو هغه اپوزیشن به د دې سيزونو د دې پالیسي په ضد باندې خپل ارګومنت چې کوم دا و چې کوم دلیلونه هغه پیښ شو نو کبه الته په حکومتي سطح باندې تبدیل راغلي نو دا غي د ځینې نتیجه به دا و چې بیا دویمه چې کومه پالیسی ده د فارورډ په خلاف پر ضد نو هغه به هغه اختیار کړل هغه ته بیا دوه درې قسمه ټکي وي خو بهر حال یو ما ته یاد دی چې بیک ټو د انډس یعنی انډس چې کوم دی هغه ګڼل چې دا د انډیا چې کوم دی نیوټرل باونډري ده د سنټرال ایشیا یا د افغانستان سره په دې حساب باندې
یعنی اباسین
دغه کې هغه
اباسین
جی جی
ها
اباسین او هغه ویل چې زمونږ چې کوم دی فزیکل موجودیت چې کوم دی زمونږه الته کتل خبر پښتونخوا ته یا بیا قبایلی علاقو ته افغانستان ته دا په دې کې زمونږ مصلحت نه دی په دې کې خیر نه دی زمونږ خیر د څه کې چې مونږ په دې علاقو کې په ان ډایرکټ طریقه باندې چې کوم دی خپل اثر رسوخ خپل حکمرانی وغیرہ دا جوړ کوو دا وساتو په دې حساب باندې هغه چې کوم دی ټایم په ټایم باندې دغه یا په افغانستان د لپاره چې کوم مستقل پالیسی و په ورستو کې بیا یا دغه د جنگونو په منځونو کې نو هغه دا و چې یاره دلته چې کوم دی ان ډایرکټ طریقه باندې د خپل اثر رسو خو کې د افغانستان ازادي چې کوم ده دا زما په خیال څنګه بعضی سیزن ته کوم دی هغه ریالیستک نظر خو د افغانستان ازادي کې دې شي چې د پښتنو او د افغان اولس د مبارزې نتیجه هم وي او د افغانستان ازادي چې دا مستقله چې دا کومه پاتې شوی ده نو دا د دوو امپایر په منځ کې کوم دی خپل مفاهمت هم دی هغه مطلب یو بل سره ډایرکټ د بارډر شریف اولو په فیور کې نو او په دې نتیجه کې څنګه دینو هغه د بفر سټیټ کې کوم یو کانسپټ دی بفر سټیټ یعنی دا چې د دوه امپایر په دې منځنۍ یا بالکل دې مطلب دی یو بل سره ډایرکټ کو
چې دې یو بل نه جدا و ساتي لري ښا
او وساتي چې د افغانستان د آزاد حیثیت چې کوم پاتې شوی دی نو دا یو د دغه مفاهمت نتیجه هم ده کنه ټول دنیا کې افریقا او ټول ایشیا چې هم دی انګلستان او نور یورپي ملکونه قبضه کولی شي نو زما په خیال دا فرصت کې دغه د دې ته کوم خیر د خو یو تاریخي د ته هیستوریکل ان ایویټیبیلیټی چې تاریخي ماته نشته پته چې دې ته له سو یو څو ورډو کې بار تاریخي چې کوم حقایق یا هغه ضرورت وي
چې په شای نشي اړولې یا ګرځولې و نشي ښه
یا په هر صورت کې
اكيدون کې دی اكيدون کې دی ښه
دی دی نو مطلب د افغانستان دغه دغه کوم دی دا خو یو دغه په کوم دغه هیستوریکل انویټیبیلیټی چې په هر صورت کې بدا چې دلو کا فرص کا دغه دغه د دې د ازادي په پاتې کېدل دا د ته مونږ وایو لکه دا کوم چې د سټيويشن د هیستوري دا د ته مونږ وایو هیستوریکل انویټیبیلیټی چې د هر صورت کې بدا و د حالات بدا کې جوړېدل او دا کار بد شي کېدل بهرال سفرس کا پدې علاقه کې د دې برتانیې او د روس دا یو کانفلیکټ یو تسل مسلسل د امپایر څنګه کې روان نو کېدې شي چې د افغانستان چې کوم د استقلال له کومه ازادي دا مسلسل پاتې شوی دا د بیانې پاتې شوی بهرال دا خو نور بیا فلسفیک سیزنه یې پاتې کې مونږ نه دي خو بهرال دغه چې کوم دی د سید جمال الدین افغاني دا خو د رضی الله سره کې ډېر دلچسپ خبرې وکړي چې دا هغه څنګه چې کوم دی د حوالې باندې خو د سید جمال الدین افغاني دغه کوم دی دغه تحریک چې کوم دی دغه هم د دې لسم صدای د دې دنیایي لحاظ باندې چې کوم سیاست دی نو د دې یو حصہ ده تاسو په دې په ټولو دنیا کې په دې لسم صدای کې مسلمانانو چې کوم ټول علاقې دي هغه د یورپیانو د دې اګریشن دا غوي د جنگونو دا غوي د تاتاتینو پرځیت کې راغلي او هغه دا ونی ولی او دلته چې کوم دغه ظلم جاتی وغیرہ هر څه چې دی دا کېدلو نو په دې نه دی چې دلته د سید جمال الدین افغاني د دې علاقې نه او دا چې په مصر کې او زه په دې چې کوم دی نو مختلف لیډران چې کوم دي هغه را پاتې دل او هغه د مسلمانانو د ازادۍ د غیب او حقوقو د لپاره د تحریکونو شروع کړل او دا تحریکونه هم دومره پلین نه دي دومره ساده نه دي پدې کې ځادنه نه ډیر زیات چې کوم دي دغه سنتورسي دي او سید جمال الدین افغاني اول خو دا خبره تر اوسه پورې نه کیږي چې د ایراني او د افغاني او افغاني څه کوي لیکي د ځان سره په هان یا خلانان باندې وایي چې دیتون کې د ایران د اهلی شیعه چې کوم دي دغه سره تعلق نو په دې حساب چې یاره دغه شی چې کوم دی کمزورې شي چې د تحریک ته ډېر زیات نقصان ورسی نو دغه خپل شناخت چې کوم هغه د افغاني په لفظ باندې چې کوم دی پټ ساتل غوښتل بهرال په دې سره موږ کار نشته خو د دې تحریک ته په بل باندې کوم کتلې کیږي چې یاره په دې کې دغه یورپي ملکونه چې کوم دي داغه په خپل کې کوم تاسو له باغی کې د یو سپورت کلا کلا د بل سپورت د خلکو ته حاصل پاتې شوی دی چې په دې حساب باندې د سید جمال الدین افغاني کړه افغانستان د پاره مطلب داسې دغه کارونه شوی هم ظاهره خبره چې هغه په دې ټول دور کې چې کوم دغه مسلمانانو د یو مبارزه ده یو سیاسي مبارزه ده نو په دغه حواله باندې دغه بسو کنټریبیوشن دی او په افغانستان په حواله خاص کر دغه افغانیت نو دا خو به داسې ډاکومنټ یا دستاویزات دي چې د هغې په بنیاد مونږ دنیا ته ښودلی شو چې یاره لکه زمونږ سره دا ثبوت دی او د افغانستان دی یا د پښتون دی یا په دې حواله باندې دا خو ډېر انټرسټینګ وي.
دا به زه وایم چې حبیب الله رفیع صاحب ته بیا ځکه ورشو چې کله سید جمال الدین افغان په ترکی کې ښخ وو نو د هغه جسد چې دی د هغه مړی چې دی د هغه وجود چې کوم دی بیا واپس افغانستان ته. زه بیا لاړم د کابل پوهنتون ته مره د هغه مزار ووم لیده په هغې باندې د ده د پښتو خپل شعرونه د فارسي شعرونه دی د کونړ خدا خبره زه غواړم چې حبیب الله رفیع صاحب تحقیق دو چې واقعي د سید جمال الدین افغان په اړه باندې دا قسمه خبرې چې دي چې دا ایرانی و که دا ترکی و که دا ولې افغان نه و پښتون نه و افغان نه و په دې باندې هم خبره تره کوو. په دغه باندې به هم کوو ولې انګریز چې کله دلته راته نو هغه به او انګریز نه هر حکمران هغه د خپل مقابل په دغه کې یعنی د هغه په اړه باندې ډیره خرابه پروپاګاندا کوي ډیره خرابه هغه خوري د هغه په اړه ځکه چې په خلکو کې هغه کنټروورشل کې متنازعه کې په خلکو کې هغه غیر محبوبه کې نو دلته کې چې انګریز راته نو پیران یې په پیسو واخیست ملان یې په پیسو واخیست نوابان نوابزادګان یې جوړ کړل سرداران او اربابان دای جوړ کړل دای او دای واخستل او دغه شانتي ممبر هم واخست او اجره هم واخست چې رچا دغه شانتي دی باندې مون خبرې تر کو خو په دې سید جمال الدین افغان باندې غواړم حبیب الله رفیع صاحب لګ نور خبرو کی.
بله سید جمال الدین افغان په 1908 د سکال کې پاغو کال کې چې د لاور تړون دی انګریزو مکناټنو دی رنجیت سنگ او د شاه شجاع ترمن سویدا په دې کال کې یدلې دي ورسته لاغې چې په 1909 حدیث کې انګریزان او سکان افغانستان ته راغلل او بل اخر افغانانو جګړه ورسره وکړه او انګریزان مات شول سکان مات شول لیکن کابل پکې وران شو. دا په دې وخت کې ماشوم و د خپل پلار سره د کونړ نه کابل ته راغی سای صفدر سره او په کابل کې د انګریز د سامراج غورانی چې ولیدي د دغه ورځې نه د سره د انګریز په ضد کرکه او نفرت پیدا شو او د همدغې ورځې نه د ده په ذهن کې د انګریز سره د مبارزې فکر را پیدا شو. هماغه و چې خپل درسونه یې وویل زده کړې یې وکړې او ورځ په ورځ د انګریز سره کرکه زیاتېدله او بالاخره د دې نتیجې ته ورسېد چې هغه حکومتونه چې په دې سیمو کې قابض دي په دې منطقه کې هغه حکومتونه استبدادي زورواکي حکومتونه دي او دا زورواکي حکومتونه له انګریز سره تړلي دي نو باید د زورواکو حکومتونو سره هم مبارزه وشي او د سامراج سره هم مبارزه وشي. په دې ترتیب د خپل پروګرام جوړ کړ په دې برخه کې د دواړو لارې خوشي کړې چې د انګریز د ښکېلاک په وړاندې د وسلین هم کار واخیستل شي او د خبرو نه هم په خپله د انګریزانو سره هم خبرې وکړي فرانسې ته هم ولاړ روسیې ته هم ولاړ ترکیې ته هم ولاړ مصر ته هم ولاړ ایران ته هم ولاړ. نو په دې ترتیب دی د یو اصیل افغان و او په خپله یې لیکلي په یوه کتاب کې چې لومړنۍ هغه خاوره چې زما سر ورسره لګېدلی او زه پکې پیدا شوی وم هغه کونړ دی زه د کابل یم د افغانستان یم او د کونړ یم. دا خبرې د په وارو وارو کړي لیکن دا چې کله کله د دې د مبارزه یوازې د افغانستان لپاره نه و بلکې د ټولو مسلمانانو بلکې د ټولو شرقیانو لپاره و په دې اساس د لازم نه بلل چې هر وخت ځای په ځای ځان افغان وخیي او د نورو اسلامي ملتونو نه ځان بیل کړي د اسلامي امت نه ځان بیل کړي. نو په دې اساس لیکن بیا یې هم تر کافي حده په خپلو آثارو کې دا ثابته کړې او لیکلې ده چې دای افغان دی شاګردانو یې دا لیکلي دي. نو په دې اساس په دې کې شک نشته. دا چې ایرانیان دعوا لري هغه بیا بېله خبر ده. ایرانیانو هلته د سید جمال الدین په نامه یو بل څوک هم لري او په عین حال کې د پلار سید صفدر یو وخت ایران ته تللی دی. نو په دې اساس دوی هلته په همدان کې یوه لویه دیره جوړه کړې ده چې په هغو کې د سید جمال الدین د پلار قبر یې هم په کې جوړ کړی دی، د نیکه قبر یې هم په کې جوړ کړی او وایي چې دا د دې ځای و. په څو کاله وړاندې، شل کاله وړاندې په ایران کې سیمینار وزي هم ورغوښتی وم، بیا یې همدان ته بوتلو. دغه قبرونه چې هلته دي، دې قبرونو د پاسه دوی په کپړو لیکلي وو چې دا دی سید صفدر قبر دی، دا د پلانی قبر دی، دا د پلانی دی. ما ورته وویل د دې ډبرې چیرې دي؟ هغه ډبر لیکونه چې دا په کې لیکي. دوی وخندل، وایي ډبرې په مځکه کې دي، ما څو هغه را ونه باسي زه ونه لولم، په دې کپړو باندې زه نه غولېږم. نو په دې ترتیب دوی فقط د دې لپاره چې د سید جمال الدین هغه مبارزه یوه ډېره زوروره او ژوره مبارزه و، دوی د غو د افتخاراتو د ترلاسه کولو لپاره دا دعوا کوي. لیکن بیا هم ډېر ایرانیان شته چې هغوی وایي چې سید جمال الدین افغان دی. حتی یو ایرانی لیکلي وو چې موږ ډېر فاسیستان یو، پردي افتخارات د ځان ګڼو، مثلا سید جمال الدین افغان دی او موږ وایي چې هغه ایرانی دی. لیکن په څنګ کې بیا لیکلي وو چې موږ چې مولانا جلال الدین لرو، موږ چې سنایی غزنوي لرو، موږ چې جامعې هیروي لرو، موږ څه ضرورت لرو چې د نورو خلکو افتخارات د ځان کړو. یعنی سید جمال الدین افغانستان ته پرېښی وو، لیکن د افغانستان نور مشاهیر لکه مولانا جلال الدین بلخي او سنایی غزنوي وو، جامعې هیروي دا یې خپل کړي وو. نو په دې ترتیب هغوی د افغانانو په ټولو مهمو اشخاصو باندې دعوه لري او هغه د ځان بولي.
او پدی کی ابی بلا رفی صاحب د فارسی په جبه باندې د افغانانو هم د دغه نابغه مشرانو لیکنه چې کوم د ځکه هغه ایران ته دغه یو غور کوي، یو 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 اجوه تور کوي چې ګنده فارسی جبه لیکنه کړی دي، نو دا د ایران دی. او د سید جمال الدین افغان دغه د پښتو شعرونه اوس ماته یاد نه لري چې هغه شعرونه سپی وو، خو هغه ما په خپل بلدار چې د دغه لیکلي کتابونه شته کنه، موجود دي کنه؟
کتابونه موجود دي، او مهم دا دي چې د کتابونه په عربي لیکلي، په فارسی لیکلي. لیکن په دې منځ کې یو ډېر مهم کتاب لیکلی چې هغه تتمه البيان في تاريخ الافغان دي. دا د پښتنو کلتوري تاریخ دی، دا د پښتنو تاریخي تاریخ نه دی. دا په دې کې د پښتنو په خویونو، د پښتنو په دودونو، د پښتنو په رواجونو، د پښتنو په نفسیاتو خبرې کوي. او دا خبرې هغه څوک کولای شي چې د دې قوم سره تړلی وي. یو پردی سړی نشي کولای چې د یو قوم د کلتور او روحیاتو تاریخ ولیکي. نو په دې اساس هغه تاریخ د لیکلی او د خپل قلم موجود دی، او د هغې له مخې په هند کې چاپ شوی، په ایران کې چاپ شوی، په افغانستان کې چاپ شوی، په پښتو ترجمه شوی، په اردو ترجمه شوی، په ټولو ژبو کې موجود دی. نو په دې اساس بله خبره دا ده چې فارسي یوازې د ایران ژبه نه ده، په افغانستان کې هم زموږ ډېر خلک دي چې هغه فارسي وایي، مثلا په هرات کې، په مزار کې، په کندوز کې، په تخار کې، په بدخشان کې، په کابل کې، نو زموږ ډېر خلک دي. یعنی دا د دې معنی نه لري
تاجکستان پورې، تاجکستان پورې
ایرانی، تاجکستان بیل مملکت دی. نو په دې اساس دا د دې معنی نه لري چې یو فارسی لیکونکی دی نو ایرانی ووسی. اوس علامه حبیبي د پښتو یو لوی لیکوال دی، لیکن تر پښتو نه فارسی کتابونه ډیر لیکلي، او په داسې پخه ژبه یې لیکلي چې یو فارسی بانم داسې فارسی نشي لیکلی. لیکن هغه پښتون دی او کتابونه یې ټولو د استفادې وړ دي. په دې اساس د سید جمال الدین په برخه کې هیڅ شک نشته چې هغه افغان دی. او بل تاسو خپله وویل چې کله چې د ترکیې نه غوښتنه وشوه چې د طاغوت افغانستان ته راشي، ترکیې دا ومنله، او د دې لپاره چې ایرانیان په لاره کې تابوت ونه ګرځوي دا یې د عراق د لارې نه افغانستان ته راولېږه. د عراق په لاره دا تابوت هند ته راغی، بیا د هند نه افغانستان ته راغی، او تاسې لیدلی چې د کابل پوهنتون کې زیارت دی.
اوس د ده په دغه قبر باندې دا کوم لیکلي شعرونه دي، دا خو د خپل دي کنه رفیع صاحب؟
پښتو شعرونه متاسفانه د نشته
ها
فارسی او عربي شعرونه لیکلي دي
ها
فارسی او عربي شعرونه لیکلي دي لیکن پښتو شعرونه نه
ده په دې قبر باندې خزه باندې ما کتلی او د پښتو نو ما وی چې دا به د خپل وزکا
نه نه هغه د افغانستان حکومت لیکلي ده
ها دا دا خوش شد ما ته دا تاسو نه ما ته دغه پلاس را او د فارسی د کتابونو په پښتو ته وژباړل شي نو څنګه چې ډاکټر رفیع الله خان سیبوي چې دا خو به مونږ ته هغه بیلګا هغه ثبوت په لاس راشي چې بیا به په ډیر کلک او په دغه یقین سره دا ویلی شو کڅوک د د په قومیت باندې داوا کوي نو جواب هم ته ویلی شو
نو د دې کتاب تتمۃ البیان فی تاریخ الافغان په اردو کې هم ژباړل شوی او په پښتو کې هم په کوټه کې د کوټه اکاډمۍ چاپ کړی دی نو هغه کتاب چې څوک ولولي او کتاب کې دا ثابتېږي چې دا پښتون دي ځکه د پښتنو کلتوري تاریخ لیکلی او بل مهم ټکی دا لیکل چې ایرانیانو په هرات برید کړی وو دای د امیر دوست محمد خان سره یو ځای د هرات په مدافعای کې وو د هرات په جګړه کې د برخه اخیستې او دا ایرانیان خپل کتابونه کې لیکلي یعنی دا د ایرانیانو په ضد جنگېدلې دي لکه دا ایرانای وای دا څنګه حاضرې ده چې د ایران په وړاندې وځي
او بل خبره به دا وایو چې کچری د فارسی په جبه باندې صرف مونږ دا وای چې دا پښتون نه دی نو بیا خو امیر امان الله خان اگر فارسی ورتله پښتون نه ورتله بیا په خیره کې بچا خان په وینا باندې لګوي ډیره خکړی وز د کړی و دغه شانتي بچا ظاهر شاه هغه هغه ته نورځي هر چاته پتر چې د کومې قبیلې نه د پښتنو نه دی د دین مخ کې نور د پښتنو چې کوم مشران بچان تیرشوي دي نو د دربار جبه اغه اغه فارسی ساتلې ده زکه هم په سکول کې زکه هم په ناست پاسته کې د محفل جبه د تهذیب جبه دغه غنل شي ها برسې تاسو وایو فارسی جبه
اخا
ابي بول عربي سيب ابي بول عربي سيب برسې وې سوال غواړم خو برسې 2 منټې دي خا چې خبره لنډه کړي ها وای
حکومت
خبر کوم په سید جمال الدین افغان باندې بم خبرې کو خو د انګریز د دور سره سم چې د امیر امان الله خان د جګړې سره سم د افغانستان د استقلال اعلان کیږي په دې به خبرې تر کو او د انګریز لخوا د دې په ضد باندې په دې پښتونخوا کې په قبایلی سیمو کې په دې کې مولا خستل شوی نواب خستل شوی په دې به خبرې تر کو روانه خبرونه به زیاتره په دغه باندې ساتو کې خیر وي ډاکټر فضل خان صاحب که تاسو کوم پښتنې ځین تراغلی وي ابم بیا به خیر پر روانه خبرونه کې کوزه کې چوست خبرونه وخت دلته کې سر ترسيږي ابي بول عربي صاحب خش په درته غواړم خدای مراد لره خصيحت درته غواړم مننه مو ډیره زیاته او برق صاحب ستاسو ته خصيحت غواړم خجوان غواړم خوشاله شپه غواړم بیا به خیر پر روانه خبرونه کې سره بیا یو زیکیګو ستاسو شپه په خیر او ډاکټر رفیع الله خان صاحب ستاسو هم ډیره زیاته مننه چې تاسو هم په پابندۍ سره د دې سره باوجود چې تاسو به په یونیورسيټي ته خپل هغه تزان تیاری کوي سوال لپاره به هم خو تاسو وخت را کوي ډیر پابندې خوشاله او خوشاله اوسئ ګران اوریدونکو زمنګ د خبرونه وخت دلته سر ته رسیدي زه او زما همکار لای صحد نه ایجاد غواړو خو سبانه زمنګ چې د شپې اخیری خبرونه ده هغه به موږ د بے وس خلکو لپاره د وس لرونکو خلکو نه یو سغختنه باندې ان شاء الله پیل کوو سبب سره بیا په دغه موضوع یو ځکیږو اوس مو زمونږ لخوا شپه په خیر.